دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سو نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د فبروري 19 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به پر لپنډي کې برید صوبایي حکومتونو ته د پاکستاني وزیر اعظم لارښوونې د خیبر پښتونخوا د سکولونو امنیت د وزیرستاني زده کوونکو ستونزې او پر افغانستان او اوکراین سربیره به په پای کې ځانګړې اونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه هم واوري خو په لومړي سر کې ساسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان پر الپنډی شهر کې د شیګانو پریوې ممباړې په برید کې درې کسان وژل شوي دي د پاکستان وزیر اعظم په ټولو سوبو ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دي جوړ سوې قامي تګلاره په جدي توګه عملي کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهب یې مروړلی دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پر الپنډی شهر کې د شیګانو پریوې ممباړې په برید کې درې تنه وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي چارواکي وایي برید کوونکي پرون مازدیګر پر کری روډ قصر سکینه ممباړې ډزې وکړې او بیا یې په ځان پسې تړل شوي چاودېدونکي ټول کې وچول راپورونه وایي چې نوموړي هڅه کول ممباړې ته داخل شي له تاریخ طالبان پاکستان څخه بېلې شوي ډلې جندولا د دې پیش مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د انتقام اخیستلو لپاره دا برید کړی دی تر دې وړاندې روان میاشتې په پیل کې په پېښور کې پر ممباړې د حملې په ترڅ کې شل کسان ووژل شول او د جنوري پر 13 بیا د سند په شکارپور کې پر ممباړې په برید کې 16 کسان ووژل شول پاکستان طالبانو د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټول سوبو ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ سوې قامي کړنلارې په جدي توګه عملي کړي نوموړي دا خبرې پرون په کوټه کې د صوبې د اپیکس سیاسي کمیټې د غونډې د مشر کولو پر وخت وکړي وزیر اعظم د بلوچستان پر حکومت هم ژغ وکړ چې که په دې لړ کې ورته هر څومره مرسته د مرکزی حکومت یا پوز لخوا ورته په کار وي ور وکړل شي
فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آمی کی طرف سے
دا پاکستان دا مرکزی حکومت یا پوز لخوا چې تاسو ته څه ډول مرسته پکار وی هغه به در سره وسی ترڅو تاسو دا قامی کړنلار په صحیح توګه عملی کړی او قام د دې کړنلارې بشپړ پایلې ووینی یوازې د دې سوبې ولس نه بلکې ټول قام د ترهګری پر ضد قامی کړنلارې نتیجو ته سترګې نیولې دي چې د ټولو په سلا مشوره جوړ شوی دی
کنسنسس سے بنا ہے
نواز شریف زیاته کړې چې که څه هم د قامی کړنلارې ټول نکات عملي کول اسان نه دي او ځینې مشکل دي خو باید ټول عملي کړل شي په دې غونډه کې د پاکستان د ځینو وفاقي وزیرانو او صوبایي ګورنر او وزیر اعلی ترڅنګ د پوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون کړی وو د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډې پیل کړې دي څو په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي ولسمشر اشرف غنی ویل دي چې دی نه غواړي چې خبرې له خلکو پټې ترسره شي او د همدې لپاره سلام مشورو ته مخه کړې ده د دې غونډو په ترڅ کې تېر ورځ په ارکی ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر حامد کرزي یو شمېر جهادي مشرانو او د ملي شورا له استازو سره وکتل د مده چې په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د مدني ټولنو او ګوندونو له استازو سره هم خبرې وکړي د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمایزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه 13 ورځې غونډه وکړه په دې ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې عملیات روان دي د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤل سمونیار فرید احمد عبید په ژواک خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د دولت 40 وسلوال مخالفان وژل شوي دي د طالبانو ویان به ادا کړی دی چې په سنگین کې د ماین په چاودنه کې 6 عسکر وژل دي خبرونه له مشال رادیو څخه اوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهب یې مروړلی دي پرون په سپینه ماڼۍ کې له تشدد څخه ډکې سخت دریځې د مخنیوي په اړه جوړې شوې سرمشریز ته د وینا پر مهال اوباما وویل
We are not at war with Islam.
مشله اسلام سره په جنگ نه یو بلکې له هغو کسانو سره مو جنگ دی چې اسلام یې بدل کړی دی موږ باید تر هغه وروسته د مذهب مشروعیت ور نه کړو چې دوی غوښتنه کوي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مشران مذهبي مشران نه بلکې ترهګر اوباما زیاته کړه چې هیڅ مذهب د ترهګرۍ ذمہوار نه دی بلکې خلک د تشدد او ترهګرۍ ذمہوار وي نوموړي په خپل ټوله وینا کې اسلامي دولت له اسلام بیل بیان کړ امریکایي ولسمشر اسلامي دولت د ټول نړۍ لپاره یو ګواښ وبال او زیاته کړه چې دا سخت دریځ ډله او همدا ډول القاعده د مشروعیت لپاره ناهیلي کوونکې دي نوموړي زیاته کړه چې پر بیګونا کسانو تشدد د اسلام او مسلمانانو دفاع نه کوي بلکې اسلام او مسلمانانو ته زیان رسوي اوکران پر اروپایی سوله ساتونکو ژغ کړی چې د هیواد په ختیځ کې د اوربند رامنځته کړي. دا غوښتنه وروسته تر هغه سوې چې روس پلوه یاغیانو اوربند له پامه وغورځوي او د بالتسیف ښار یې ونیوي، چې په نتیجه کې شاوخوا 2500 حکومتي ځواکونه له دغه مهم ښارګوټ څخه ووتل. د بالتسیف د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې دونیسک او لوګانسک ښارونه د ریلوې له لارې وصل کوي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا پرون یو پریکړه لیک منظور کړي چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو په خوښه سوله ساتونکو ته په هیواد کې له یاغیانو سره د لومړۍ کرښې د څارنې بلنه ورکوي. د ایران نکاحبان شورا پریکړه وکړه چې دغه هیواد پارلماني انتخابات به نږدې یو کال وروسته وسی. د ایران د دغې ځواکمنې شورا ویان نجات الله ابراهیمیان تیر ورځ وویل چې د 2014 کال په فبروري کې به په یوه ورځ هم پارلماني انتخابات ترسره سي او هم به د ده په وینا د کارپوهانو شورا ته استازي انتخاب سي. د ایران د کارپوهانو شورا شپږ اتیا غړي لري چې ټول امامان وي او دوی بیا د ایران ستر مذهبي مشر ټاکي، د هغه کارونه څاري او که چېرته د دوی په باور د هغه کارونه سم نو لکاره هم لری کولای سي. او سم د کرکټ پاړه خبر، نن د کرکټ نړیوال کپ په شپږم ورځ د متحده عرب امارات او زیمبابوي لوبډلو ترمان سیالي روانه ده. د متحده عرب امارات لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکل سو 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو پور کولو 215 اتیا منډې جوړ کړې. زیمبابوي د بیټینګ پر مهال تر اوسه د 50 لوبغاړو په ورکولو په 140 اوورونو کې 241 منډې جوړې کړې دي. پر نه افغانستان خپل لومړی لوبه د بنگلاديش لوبډلې په وړاندې په 115 منډو سره بایله. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د رواني غړي پر لور راګرځوم چې په ځولې کې ځینې مهم راپورونه دا ډول دي. د پاکستان پرلپنډي ښار کې د شیګانو پریوې ممباړې په ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم پر ټولو صوبو ټینګار کړی چې د نارګري پر ضد د قومي کړنلاره په جدي توګه عملي کړي، مرکزي حکومت او پوز به مرسته ورسره کوي.
فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، آمی کی طرف سے جس قسم کی بھی مدد آپ کو چاہیے وہ مدد آپ کو مزید دی جا سکے.
د دسمبر پر شپاړسمه نیټه د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سکولونو او تعلیمي ادارو د امنیت او ساتنې لپاره اقدامات پیل کړي دي. صوبایي وزیر تعلیم په دې اړه وایي
ډېر زر سکولونه تقریبا سرکاري، د دې نه علاوه پرایویټ نور دي، ټیکنیک انسټیټیوشن دي ډېر زیات دي. اوس مجبور دي شو داسې واقع وشو چې موږ لومړی پرایورټي سکیورټي لپاره ورکړو.
او د روان خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درته لرو چې دا ځل د دوراني سلطنت په اړه دی چې سرلاری احمد شاه ابدالي
وي. یو ته وی چې ملنګ بابا باچا ګورو باچا ځانګ په خو نو ورو ته چې تاسو پستر وړاندې یې چې باچا کو تاسو کې ناشته ده نو دا غلم ډکه کلاس کې اوناره ورته سر نه توکوي نو بس ټول پیدا واده خیر وکړه.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سروس. زمو شغله مشال رادیو خبري راز خپل لومړي راپور ته. د پاکستان پرلپنډي شار کې د شیګانو پریویم باړې په ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. دا په روان کال کې په پاکستان کې پر شیګانو څلرم او په روانه اونۍ کې دویم برید چې کیږي. د برید مسولیت له تحریک طالبان پاکستان څخه بیلی سوی ډلې جند الله په غاړه اخیستې دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان راکوي.
تیره شپه د پنجاب صوبې ښار راولپنډې کې په کوری روډ په یو امام باړه کسری سکینه حمله کې درې کسان وژل شوي او اوه ژوبل شوي دي. د پولیسو مطابق په امام باړه کسری سکینه کې د ماښام د مونځ په وخت یو ځانمرګي بریدګر د ننوتو کوشش کولو او په ګیډ موجود د رضاکارانو د مزاحمت له وجې بیا یې ډزې شروع کړې چې پکې په موقع موجود دوه کسان وژل شو. د عیني شاهدینو په وینا چې د ډزو په آواز امام باړه کې موجود خلکو مرکزي ګیټ بند کړو، د سنه پس چې حمله کوونکي د سیبم استعمال وکړو او خپل هم دغه د سیبم له وجې په نخښه شو. د پولیسو په وینا چې حمله کوونکي خودکش واسکټ هم اچولی وو او دغه مړی قابل شناخت دی. د سچې تحقیقات روان دي. په امام باړه برید کې وژل شوی او د جوبل شوو کسانو په اړه د پیمس هسپتال ویاندي ډاکټر عائشه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل
سید سخاوت حسین
دا وای سید سخاوت حسین چې 15 کلن دی نو دا مرګ په اپریشن تھیټر کې وشو. اوس ټول مرګونه درې دي او چې کوم ژوبل شوی راغلی دي نو هغه کې د یو حالت تشویشناک دی او د نورو علاج روان دی. بلخو د راپورونو په وینا چې د 14 ذمہ واری نه قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان نه بیل شوی ډلې چند الله قبول کړی دا. د دې ترڅنګ مجلس وحدت المسلمین شیعه علما کونسل او تحفظ ازاداری کونسل د 14 مسمت کړی دی او نن یې د سوګ اعلان هم کړی دی. د مجلس وحدت المسلمین یو رهنما علامه اصغر عسکری مطبوعاتو سره په خبرو کې اویل چې حکومت دی په فوري توګه د دې پیښې ککړ کسان اونیسی. دی وای
قاتل جو ہے وہ طالبان قاتل ہے.
قاتلان چې کوم دین او هغه طالبان القاعده او لشکر جنگوی دي خو غټ مجرمان هغه دي کوم چې د دوی سہولت کار دي. دوی په اصل کې زمنګ قاتلان دي. د حکومت ذمہواری دا چې دوی په فوري توګه اونیول شي. زه د فوز مشر جنرال راحیل شریف تخواست کوم چې اپریشن ضرب عزب دایره کار دي د ملک نور برخه پوری وغځول شي.
د ذکر ده په دې ورسلو کې د پیښور حیات آباد ضلع شکارپور او راولپنډۍ کې هم په امام باړو حمله شوې دي چې پکې یو شمیر وژل شوي او ژوبل شوي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر ټولو سوبو ټینګار کړی دی چې د ترګری پر ضد قومي کړنلار په جدي توګه عمل وکړي. نو موړي دا خبرې په کوټه کې د سوبې د اپیکس سیاسي کمیټې د غونډې مشري کولو پر وخت وکړي. په دې غونډه کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه هم ګډون درلودي. نور حال کوټه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصره کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف د چهارشنبه په غرمه په دوه ورځنۍ سرکاري دوره کوټه ته راورسید او همدلته یې د صوبې د اپیکس یا سترې کمیټې د غونډې مشري وکړه. نواز شریف په دې غونډه کې د هیواد په ټولو صوبو زور ورکړ چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو لپاره د هر صوبه جدي ګامونه پورته کړي او همداسې یې د بلوچستان پر حکومت هم غږ وکړ چې که په دې لړ کې ورته هر څومره مرسته د مرکزي حکومت یا پوځ لخوا په کار وي ور به کړل شي. مرکزی حکومت یا پوځ لخوا چې څومره هم تاسو ته مرسته پکار وي در به کړو ترڅو تاسو په دې قومي کړنلار باندې په جدي توګه عمل وکړي او قام د دې کړنلارې بشپړ پایلې وګوري. میا نواز شریف وویل دا وخت د ټول قام سترګې د همدې قومي کړنلارې نتیجو ته دي چې څه ډول موږ له ترهګرۍ څخه قام ژغورلی سو. د پاکستاني وزیر اعظم په وینا د ترهګرۍ پر ضد همدا قومي کړنلاره یوازې د حکومت یا د ګوند لخوا نه ده جوړه سوې بلکې د په خبره د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو او پوځي مشرتابه په ګډه جوړه کړې ترڅو په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو ته د پای ټکی کېږدي. میا نواز شریف د اپیکس کمیټې په دې غونډه کې زیاته کړه
دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې نن د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان مرکزی حکومت او د پاکستان ځواکونه ټول په یوه ځای او په یوه میز ناستی او د یوه بل هڅې ستایو او د صوبې بشپړ مرسته کوه چې په دې مرستو کې مرکزی حکومت او پوځ دواړه خپل رول لوبوي.
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف په کوټه کې د بلوچستان د سترې کمیټې په دې غونډه کې وویل پر قومي کړنلاره د عمل په ترڅ کې ځینې صوبې مخته دي او ځینې شاته چې د په خبره باید ټولې صوبې له یوې بلې سره مقابله وکړي او د دې په عملي کولو کې له یو بل څخه مخته سي. په کوټه کې د بلوچستان اپیکس کمیټې په دې غونډه کې د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي، د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف، چیف آف آرمی سٹاف جنرال راحیل شریف، د آئی ایس آئی مشر جنرال رضوان اختر او د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا په شمول یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو ګډون درلود. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او څو خیبر پښتونخوا ته. د تیر کال د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر ارمی پبلک سکول تر وسوال بری دروسته د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سکولونو او تعلیمي ادارو د امنیت او ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي او تر اوسه د سکولونو پر دیوالونو جوړولو او ازغن تارونو لګولو باندې شاوخوا درې نیمه برابر پی مصرف کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان په وینا په ټوله صوبه کې د سکولونو نوي دیوالونه جوړولو، زاړه دیوالونه اوچتولو او په هغه د ازغن تارونو لګولو لپاره د تعلیم محکمې ته شپږ روپې پکار دي چې نیمه پکې دوی د نور محکمو او مدونو نه پوره کړی دي او پاتې پیسو لپاره د پختونخوا وزیر اعلی ته خواست کړی دی. مشال ریډیو سره یو ځانګړي مرکه کې د پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان اول چې پش 14 دسمبر آرمی پبلک سکول پیښور باندې دا وسلوال بریدروستو دوی پټوره صوبه کې د سکولونو او تعلیمي ادارو سکیورټي او سارنا د مخکې نه زیاته کړې ده. خو د بدقسمتۍ نه د دغه کار د پاره د تعلیم محکمې سره د مخکنا پنګا یا پیسې نوي
صبح کې 4500 سکول د سیج دغه باونډي وال نشته مونږ چې کوم یو نیم ارب روپے یو لیګل اس کنډیشنل ګرانټ هغه مونږ سکول ته انسټرکشن ورک پر چلومبې دي کې د سکیورټی چې کوم کنسرن دي هغه ول ټیکه دغه نه پسو بیا نور دغو دو نیم ارب روپے زموږ فرنیچر د لپاره بجټ وو هغه کې اوس مونږ صرف د 50 کروڑ په فرنیچر اخلو او 2 ارب روپے دغه نه مونږ سکیورټی ریلیټډ باونډي والز ریزنګ او باونډي والز دي چې کوم ځشته نه هغه د لپاره مکړي
محمد عاطف زیاته کړه چې د سکولونو د سکیورټی لپاره د دوی محکمې د پښتونخوا وزیر اعلی نه د زیاتی پنګې وختنه کړې ده چې ډیر زر باورتا ملو شي
او یو ارب روپے مو کې دي چې نورم چیف منسٹر ته ریکوست کوم چې موږ لمځکه چې سکیورټی مین کنسرن دي موږ دا وایو چې سکیورټی لپاره اول ترجیح دغه کو دغه نه پسو بیان وکړو
د پښتونخوا د تعلیم وزیر اوایل چې د روان مالیکال بودیجه کې دوی د سکولونو لپاره د فرنیچر اخیسترو لپاره پنګه اخودلې و خو اوس د دوی ترجیح سرکاري سکولونو ته سکیورټی او تحفظ ورکول دي د اوایل چې ټول سکولونو ته مکمل تحفظ او سکیورټی ورکول ممکن نه دي خو هغه خوشبین دي چې د سوبې ټول تعلیمي ادارې د مخکې په نسبت د سکیورټی حواله سره ښه شوي دي
د سکیورټی خو صفه خبر دا کوم چې ډیر زر سکولونه تقریبا سرکاري د دې نه علاوه پرایویټ نور دي ټیکنیکل انسټیټیوشن دي ډیر زیات دي نو ټوټل خو ډیر زیات مطلب هغه سکیورټی کته اوس دا وایي چې هر سکول کې دي بالکل فل پرو سکیورټی یا د هر ځای کې پولیس والے یا د هر ځای کې کیمرې نو خو لا نشته خو مونږ رواني چې هغه تا دا ډیر زیات کوشش دا کو چې اوس په دې مې مونږ پویږو چې صرف باونډري والی د نه پاکستاني نوم سکول خو نه شو کنه خو مجبور دي شو دا چې واقع شو چې مونږ لومبه پرایورټی د سکیورټی د لپاره ورته
دا یادونه دا چې د 14 دسمبر پیښې وروسته د پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو سکیورټی مضبوطه کړې ده او د دیوالونو دنګولو سره سره ازغنتار او څوکیدارانو ته وسلې ورکړې دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو وایس چانسلرانو د نهې په ورځ د صوبې د 2012 کال د یونیورسيټیانو په قانون کې د صوبایي حکومت لخوا د وړاندیزو بدلون سره مخالفت ښودلې دي. د دوی په خبره د وړاندیزو ترمیمونو له مخې د دوی په اختیاراتو کې کمی رامنځته کیږي او د لوړ زده کړو نظام ته هم تاوان رسیدای شي. نور حال ملیحا امیرزاده راکوي.
په دې مقصد په پېښور یونیورسيټي کې د نهې په ورځ په رابلل شوې هونډه کې د پوهنتونونو مشرانو د صوبایي حکومت د اصلاحاتو د تجویزونو په اړه تحفظات خودل او ویل چې دا یو طرفه ترمیمونه دي چې د اعلی تعلیمي نظام ښه والی ته تاوان رسولی شي. دا چې په دې کې کوم ډندیزونه دي چې د پوهنتونونو مشرانو ته پرې اعتراض دي، د پېښور پوهنتون سابقه وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي
مدت چکم دے آگے دریو کالو تارا اس کے دے بے وائس چانسلر ہیں او بل لکا دے دوی پو ملازمت کے توسیع دے آگے دے پر ایسا شرائط کی خیدی دے دا شرط تے چرا دوی با غط راوڑی لنکی جز با راوڑی دا باہر نئی یونیورسٹو سرا او دوی با دے فیوچر پلاننگ دے پارا قابل عمل تجاویز جوڑاوی طویل المدت اگے نے علاوہ دے دوی دے ریموول کوم مشکل طریقہ کارو چې دی یونیورسٹی سینٹ کا باغا کیس دی آغا شے ہم لگ ڈائلوٹ کو کمزور کو او اوسے زیاد اختیارات وزیر اعلی لا ورکل دا سیزونا دی تا قابل قبول ندی او په دی باندې تحفظات دی.
دا باچا خان یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت په خبره کې یوې خواته د دغه وړاندیزونو سره حکومت اصلاحاتو خبره کوي نو بل خوا د یونیورسٹیانو مشران په دې نظر دی چې له دغه قانوني ترمیم سره له دوی اختیارات اخستل کیږي.
حکومت په نظر کې دا یو کشمکش روان دی د اصلاحاتو په نوم باندې، لکه یو طرف دا ودا کوي چې هغه کې اصلاحات راولو او د نور خلکو خو د نور کسان دي ته په هغه نظر سره نه ګوري. جامعه سوال په د پوهنتونونو والا او جامعه په هغه کې کوم دي مشران رئیسان چې کوم دي هغه دوی ته داسې ګوري چې نه دا دوی بې نه اختیارات اخیستل غواړي او هغه یو په متشابه یو په یو فرد لا د سفراد په لاس کې ورکول غواړي. دا په بله معنی به داسې کومه ورته ووایو چې هغه تعاملي چې کومه دی نه خود مختاري چې کومه دی د پوهنتونونو خبرې ختمول غواړي. اوس موجوده صورتحال دا دی چې دا څلور کاله خواره یو کمیټې ازاده کمیټې ادار دوی ټاکي او تر اوس د نوې کم چې تراحیم
خود خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د دغو ترمیمونو اثرات پر زده کوونکو یا دغوی پر تعلیم نه پریوزي.
ګوري کې خو څه زیات تحفظات او دا غنیسته بیسیکلی خو دا هایر ایجوکیشن سره زیات ریلیټډ دی. هغه کې یو د یونیورسيټي د وایس چانسلر د ډینیور را کومول او نور ستاسې بل څه درو مطلب خو هغه کې تاسې فرق نشته مطلب خو د سټوډنټس په دغه باندې یا بل څه داسې باندې ډایرکټ افیکټ هغه نشته که چا په کې خپل ځانتي لري نو هغه ځان له خبره که چاته پرسنل سلاس کېږي هغه ځان له خبره ده خو بهر مطلب سټوډنټس په دغه باندې په سبق باندې یا سره باندې هغه باندې فرق نه پرېږدي نو که د هغې څه اعتراضات وي مخکې هم هغوی سره په میټنګ میټنګ شو که د هغې څه اعتراضات وي بالکل د هغې د لرې کولو کوشش وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې دغه ترمیمي بل په پېښور مالکن یونیورسټي نه لاګو کیږي، بلکې د منظورېدلو په صورت کې به په نوو یونیورسټیانو لکه کوهاټ، بنو، سوابه، چارسدا، هزاره، مردان او هریپور کې پر پوهنتونونو عملي کیږي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د پاکستان لوړ زده کړو کمیسیون تیر کال د شمالي وزیرستان بې کورسو زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ورکولو اعلان کړی او په پېښور پوهنتون کې داخل بې کورسو زده کوونکي وایي چې په پوهنتون کې له دوی فیسونه اخیستل کیږي. زده کوونکي دا هم وایي چې د حکومت لخوا بې کورسو خلکو ته پر ورکوونکو مرستو باندې په ډېره ګران ژوند تیریږي، نو په داسې حال کې د دوی کورنۍ د دوی د تعلیم لګښتونه نشي پوره کولی. نور حاله پېښوره د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی راکوي.
د شمالي وزیرستان میرلی تحصیل کاشف اقبال چې په پېښور پوهنتون کې د عمرانیاتو زده کوونکي دی او کورنۍ دا وخت په بنو کې د بېکورۍ ژوند تېروي وایي چې د شمالي وزیرستان بېکور شوي زده کوونکو لپاره د حکومت لخوا د وړیا تعلیم اعلان څخه ورته هیڅ ګټه هم نه ده ترلاسه شوې.
پریمانی سروارا دغه فیرم برشنا هغه ته مونږ ابتدایي نه وکړله، مونږ ته یونیورسٹی ورا دغه وکړلو میدان چې ستاسو بس فیس معافی صرف په دغه راوړي ډومیسایل اور سارا نادر ٹوکن اگر مونگ جمع کرو دلتا اس یونیورسٹی والا رہتا ہے اعلان کرو بیا چیستا سو ڈکا مونگ دوم رفنڈ نشتا چیستا سپورٹ کو مونگا فیس ہونا بھائی جمع کبھی اگر مونگ باندھی جمع کرل او پریم منیسٹر والا نم مونگ دا کرو اگر مونگ تنا سو ملا.
پېښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان یو بل زده کوونکي حضرت داول چې د میرلی اوسیدونکي دی وایي چې د شمالي وزیرستان ډېر زده کوونکي داسې دي چې د فیسونو لپاره د پیسو د نشټوالي له وجې د تعلیم نیمګړې پاتې کېدو خطر ده.
آی ڈی پیز اسپیشلی درته وایم تقریبا 500 پر کسان دي کنه دلته افیکټی دي او دلته کې راغلي دي او د خلکو مشونه خسته دي خو د آی ڈی پیز په سیټ باندې راغلي دي نو اوس مونږ دا مسله دلته کې مونږ نه فیسونه غواړي خامخا د فیسونه جام کی او مونږ ته الریډی افیکټی دي دلته کې مونږ سره کیسه دریا نشته نه سکالرشپ پر ته ملاو شو او نه دلته کې چکو می اکوموډیشن او آر باندې جام کړو د اسټل فیسونه او چکو آر باندې جام کړل.
د میرانشاه تحصیل اوسیدونکي او د لرغونی آثار د کوونکې راشد داول مشال ریډیو ته وایي چې کچري حکومت په شمالي وزیرستان کې د امن ټینګښت غواړي نو باید چې دغه ځای د ځوانانو تعلیم ته پام وکړي.
ټوپک ختمول دي، قلم اخیستل دي، ایجوکیشن ډېر زیات امپارټنټ ده. زما ایډمیشن شوی دی، ډایرکټر ایډمیشن هم کلیئر کړی دی چې ته ایډمیشن وکړه نو ډپارټمنټ ته چلته ورشه هلته وایي چې ته به ډپارټمنټ فیس جمع کړې. ما د نارت وزیرستان چې څومره آی ډی پیس پرچی آی ډی پیس پیپر ده او ټول څومره ریکارډ دي ټول مو ورته راوړی دی او دوی داسې نه مني او چې تاسو پیسې جمع کوئ نو چې زه پیسې جمع کوم خامخا به فیملی باندې بوج راځي نو زما ما پیسې نه دي جمع کړي اوس کلاسونه هم لسونه اخلم پیسې مې نه دي جمع کړي چې سټه مې ماته ول چې زبزم ته.
د پېښور پوهنتون ډایرکټر ایډمیشن حزب الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی د شمالي وزیرستان بې کوره شوي دوه شپېته زده کوونکو ته د زده کړو وړیا اسانتیا ورکوي او ټولو بې کوره شوي زده کوونکو ته وړیا زده کړو ورکولو خرڅ پوهنتون نشي پوره کولی.
عمل فیصلہ کرے وا چی ٹیوشن فیس بک سے داخل ہے اور دل کو 5000 روپے پر منتھ ورک ہے پاکٹ بڑی کر اور ہاسٹل پیسے بم کے داخل چی مگتے ڈیمانڈ کو جہرا دور دور پیسے پر اسٹوڈنٹ راضی ہو اگر مگ داڑو حکومت لو سب پورے یو پیسہ دارا کی سی سی دے پارا یو فنڈ ریزنگ کمپین کرو ہے کہ خلق کو مگ خپل 2 ڈے سیلری ورکڑے دادا سے ہر یونیورسٹی ورکڑے کی سی کا لمگ پیوٹا چے دو 10 لاکھ روپے کو اسپیشل گرانٹ ہی ورکڑے دی کی سی کا دا سیلری دا علاوہ یہ سب لا چا واپس ریٹرن کی سجی دا.
د 13 کال جون میاش کی پشمالی وزیرستان کی د وسلوالو پرزید پیلشیوی ضرب اعظم پنوم فوجی اپریشن لوجی د یاد سیمی شاوخوا 10 لاکھ خلق د کورای پجون مجبور شول چې پکې د ناکرش مېری ترمخه نږدې اتیا زره زده کوونکې دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
زمرشاق له مشال رادیو خبري. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د امتحاني بورډ لخوا یو غونډه وسو چې پکې 44 حقوق د کوونکو ته ایوارډونه ورکړل سول چې د لسم او دولسم په امتحانونو کې غوره مقامونه ترلاسه کړي وو. نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
په کوهاټ کې د امتحاني بورډ لخوا یوه غونډه وشوه چې پکې غوره پوزیشن ترلاسه کول زده کوونکو ته ایوارډونه ورکړل شول. په دې غونډه کې څلور څلوېښت هغه زده کوونکو ته ایوارډونه ورکړل شول کوم چې لسم او دولسم په بورډ امتحانونو کې اول، دویم او دریم پوزیشن یې اخیستې وي. د کوهاټ بورډ یو مشر کلیم الله مشال لوډیو ته وایي په غونډه کې د بورډ چیرمن اکرزمان خټک او د صوبایي اسمبلی وزیر امتیاز شاهد مشر میلمه وو چې دوی غوره زده کوونکو ته د سرو زرو مډالونو نه علاوه سرټیفیکیټ او نقد انعامونه هم ورکړل. ده وویل په غونډه کې د ساینس آرټس او جنرل ساینس گروپ نه علاوه دوی د زنانو زده کوونکو لپاره یو ځانلا گروپ جوړ کړی وو چې په هغه کې یوازې غوره زنانو زده کوونکو ته ایوارډونه ورکړل شول.
د دې مقصد نه خو دا دی چې څنګه دا لکه فیمل ایجوکیشن سره د دې خبرې دی اول سره لږ پسمنده ده دا د هی انکرمنټ لپاره د هی حوصله ځوې دي لپاره چې هغه نور مطلب فیمل سټوډنټس لکه سبق والی
ده. دا په خبره په غونډه کې اول پوزیشن اخستون کې تا 50000 روپۍ، دویم ته 15000 او دریم ته 40000 روپۍ ورکړل شوې. دا هم د غزل دوی هغه د کوونکو ته هم ایوارډونه ورکړل کوم چې 2012 او 2013 کال په امتحانونو کې غوره پوزیشن اخستې وي. د کورمې اسیا شاه چې د سرو زرو میډال ورکړل شو له مشال لوډو سره په خپلو خبرو کې اویل د خپل مهنت میوه ورته ورسېدله. واضح دی چې د کوهاټ بورډ په امتحان کې هر کال شاوخوا یو لک زده کوونکي د نهم، لسم او یولسم دولسم امتحانونه ورکوي چې په دې کې د 15000 نه زیات شمیر د زنانه زده کوونکو دی. تارک ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د وزیرستان د آزاد خبریال انور شاکر وزیر مقاله خپره کړې چې په کینوړی په تفصیل سره د قبایلي سیمو د ستونزو جاج اخیستې دي. لیکوال وایي که پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ ګټل غواړي نو باید د قبایلي سیمو د اوسېدونکو زړونه وګټي. د مقالې تفصیل له عبدالحکا کړه اورو.
د جنوبی وزیرستان خبریال انور شاکر وزیر ډان ورځپاڼه کې په لیکل شوی خپل کالم کې د قبایلی سیمو د ورځنۍ ستونزو ذکر کوي. د دې په خبره د صحت او تعلیم په برخه کې وضع ډیره خراب ده او د حکومتي چارواکو د سیمې له خلکو سره چلن سم نه دی. په دې اړه د څو مثالونه ورکوي. د دې په خبره کړي چې اعظم خان د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وو، نو د هرې جمعې په ورځ باید د سیمې خلک په خلاصه غونډه کې رابلل او د دوی ستونزې به اورېدلې. د دې په خبره په دغه سی یو غونډه کې یو سړی پولیټیکل ایجنټ ته وویل چې یو خپل یې څو کاله په جیل کې ځکه تیر کړي چې یوازې یو جوړه د پلاستیک چوټي یا چپلکی اغلا کړي وي. د بل مثال د یو کلر کورکوي چې د لیکوال په خبره دومره زورور او شتمن سو چې آن شکایت د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته په یو غونډه کې وسو. د شاکر وزیر په وینا دا دوه مثالونه د قبایلی سیمو د خلکو ستونزې په شتوګه انځوروي. لیکوال وایي د خفقان خبره دا ده چې نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین لا هم د قبایلی سیمو پر اهمیت پوه نه دي. د دې په خبره دوی که نور څه نس کوله دومره کولای سي چې د قبایلی سیمو سفر وکړي چې د دې سیمې خلکو ته هم دا احساس وسي چې دوی هم د دې ملک اوسیدونکي دي. د لیکوال په وینا د قبایلی سیمو شاوخوا 600000 خلک بې کوره دي. پوښتنه دا ده چې آیا داسې یو څوک شته چې د دوی په اړه اندېښمن دي؟ شاکر وزیر په خپل کالم کې یو بلې نقطې ته اشاره کوي چې د پوینا له اسلام آباد تر راولپنډي پورې د میټرو بس پر منصوبه 40 ارب روپۍ خرڅ راځي، خو د ټولو قبایلی سیمو چې په کې شاوخوا 1 کروڑ خلک ژوند کوي کلنی بجټ یوازې 19 ارب روپۍ دی. د لیکوال په وینا کله چې د پاکستان مشرانو د ترهګرۍ مخنیوي په اړه پالیسي جوړوله نو د فاټا منتخبه غړو ته بیخي کم اهمیت ورکړي. شاکر وزیر لیکي تر څو د فاټا اوسیدونکو ته تعلیم، نوکریانی، د صحت سهولتونه او انصاف ورنکړل سي تر هغو په سیمه کې امن نشي راتلای، او د زیاتوي چې تر څو د دې سیمې د اوسیدونکو زړونه ونه ګټل سي تر هغو پورې ترهګریز جګړه نشي ګټل کېدلای.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوری دلی اولی دلی شید.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول راپورونه او خبرونه تاسو هر ورځ له مشال رادیو څخه د سهار لنه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندې بڼه اوریدای شي. که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلی شئ چې پته یې د www.mashalradio.com. اوس تاسو پام د مهمو خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. وخت د سهار لس نیمې بجې شوې. د پاکستان پر الپنڈی شار کې د شیګانو پریوی مباړې په بریټ کې درې تنه وژل شوي او نور ټپیان شوي. چارواکي وایي بریټ کوونکي پرون مازدیګر پر کوری روډ قصبه سکینه مباړې ډزې وکړې او بیا یې په لاسي بم سره برید وکړې چې په نتیجه کې نوموړې خپل هم ووژل شو. چارواکي زیاتوي چې ځانمرګي واسکټ هم اغوستی وو او غوښتل یې چې مباړې ته داخل شي. د پاکستان وزیر اعظم اشرف پر ټولو سپورټینګار کړی چې د ترګری پر ضد جوړ شوی قومي کندار په جدي توګه عمل وکړي. نوموړي د خبرې پرون په کاټ کې د سوبې د افیکس سیاسي کمیټې د غونډې د مشر کول پر وخت ورکړي. وزیر اعظم د بلوچستان پر حکومت مژغ وکړ چې په دې لړ کې ورته هر څه مرسته یا د مرکزی حکومت یا د پوز لخوا ورته پکار وي نو ورکړي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډه پیل کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. ولسمشر اشرف غني ویل دی چې دوی نه غواړي چې خبرې له خلکو پټې ترسره شي او د همدې لپاره سلام مشورو ته مخه کړې ده. د افغانستان د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمیزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تېره ورځ غونډه وکړه. په دې ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې عملیات روان دي چې د حکومت په وینا د دولت څلیرویشت وسله مخالفان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهب یې مروړلې دي. پرون په سپینه ماڼۍ کې له تشدد څخه ډکې سخت دریځې د مخنیوي په اړه جوړ شوي سرمشریز ته د وینا پر مهال اوباما وویل چې امریکا له اسلام سره په جنګ نه ده بلکې له هغو کسانو سره په جنګ ده چې اسلام یې بدل کړی دی. او نن د کرکټ نړیوال کپ شپږم ورځ د متحده عرب امارات او زیمبابوې لوبډل ترمنځ سیالي روانه ده. متحده عرب امارات لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکل شوو 500 اورونو کې د وګړو لوبغاړو پور کول 215 ته منډې جوړ کړې. زیمبابوې د بیټینګ پر مهال تر اوسه په 28 اورونو کې د شپږ لوبغاړو پور کول 204 اویا منډې جوړې. اوس تاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی احمد الله مهم ټکی راخستی دی.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې پاکستان او افغانستان د پولیس سره نږدې سیمو کې د ترهګرو په ضد فوزي اپریشن جاري ساتلو فیصله کړې ده او دواړو ملکونو یو بل ته خپل ځمکه د یو بل په ضد نه استعمالېدو یقین ورکړی دی. اداریه لیکي چې دا یو مثبت پرمختګ دی چې دواړو ملکونو ترمنځ په سیاسي او فوزي کچ تعلقاتو کې بهتري راغلې ده او دواړو ملکونو مشورولي دا غواړي چې نه صرف پاکستان او افغانستان بلکې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي. اداریه لیکي چې لاهور او جو پیخو مطلب دا دی چې تر هغه خپل کارونه پری خودو ته تیار نه دي نو پکار ده چې سکیورټی فورسز ورله غاخماته جواب ورکړي او د سیمه کې امن تر هغه ممکنه نه دي چې دواړه ملکونه د ترهګرو په ضد عملیات وکړي. اج ورسپانې خپل اداریا د نه پورس شوی ټولګوندیزي غونډې لیکلې ده. اداریا لیکي چې خیبر پختونخوا اسمبلی وروستو د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو هم د پاکستان چین تجارتي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون پر ضد متفقه قرارداد منزور کړو. اداریا لیکي چې حکومت څو واره دا وضاحت وکړو چې د منصوبې په شکې څه قسمه بدلون نه کوي خو دې باوجود د اولس په ذهنونو کې دا شکونه پاتې دي چې که حکومت په نقشه کې څه قسمه بدلون نه کوي نو ځمادار ادارې ولې څه دستاویزات نه پېښ کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې یو پروجیکټ لپاره منصوبه بندي په دوه حصو کې کیږي. یو ته د لنډې او دویم ته د اوږدې مودې منصوبه بندي ویلې کیږي. که حکومت سره هم د لنډې او اوږدې مودې لپاره څه منصوبه بندي موجوده وي نو هغه د هم مخې تراوړي چې دا شند د اولس د ذهنونو نه د شکونو او بې یقیني خاتمه وشي. ورسپانې خپل اداریا د پولیو کمپاین په حق لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور د تاجرانو ګل او نهه د پولیو ورځې مانځلو په ځای اتوار د پولیو ورځ مانځلو مطالبه صحیح ده چې پرې فوري عمل درآمد پکار دی. اداریا لیکي چې پولیو ورځو کې د کاروباري سیمو بندیز له وجې نه صرف کاروبار متاثره کېدل یوه مهمه مسله ده بلکې په موټر سایکل چلولو د بندیز له وجې هم یو شمېر خلک د کورونو پورې محدود شي. اداریا په اخیره کې لیکي چې پولیو مخنیوي مهم لپاره د اتوار ورځ هر لحاظ نه
بهتره ده او کاروباری طبقه سره سره عام اولس هم دا غواړي نو متعلقه چارواکو لا د خلکو د غوښتنو احترام کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوسم ستاسو پام د سیمې د حالات او د نړۍ د مطبوعات پر لور راګرځوم. په داسې حال کې چې په کراچي کې د روانو عملیاتو باوجود هم امنیت نه دی بحال سوی، ډان رسپانه لیکي دغلته د کراري او ثبات لپاره ضروری ده چې د سیاسي ګوندونو سره شریکار وسی او اول پولیس غیر سیاسي کړل سي. بلخوا ګارډین رسپانه په 2014 کال کې د جګړو له وجې د ډیرو افغان ولسي وګړو د وژل کېدو په اړه مقاله لیکلې او وایي چې د دې وژنو ډیر ځمواري پر وسلوالو ډلو راځي چې ځینې وخت یې نیغ په نیغه پر ولسي وګړو حمله کړې دي. بشیر ګواشت د دوه مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکلي چې کراچۍ کې د روان منظم تشدد د ختمولو لپاره ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي شي او د دې کار لپاره ځینې سیاسي ګامونو اخیستو ته اړتیا ده. د ورځپاڼه په خبره د دې کار لپاره ضروری ده چې د سیاسي ګوندونو سره کار وشي او په ډیره محتاطه طریقه پر پولیسو د دوی اثر رسوخ لري کړل شي. په مقاله کې راغلی چې کراچۍ کې د تشدد د جرړې د لوی ښار کې د پیسو لاسته راوړنې پر سرچینو قبضه کولو کوششونه تر رسیدي. دلته ځینې ډلې او خلک غواړي چې د پاکستان تر ټولو لوی د ښار کې روزګارونه، ترانسپورت، ځمکه او اوبه په خپل کنټرول کې وساتي. ډان ورځپاڼه لیکلي چې په کراچۍ کې د مجرمینو د یوې ډلې ختمولو سره مسایل نه ختمیږي ځکه چې د هغې ځای بیا بل ډلې نیسي. ورځپاڼه لیکلي د دې ښه مثال لیاري ده چرته چې د متحده قامی مومنټ وسلوال عناصرو سره د مقابلې لپاره امن کمیټي جوړه شوه، خو د دې کمیټې مشرولي ختمه او اوس ځای د مجرمینو خطرناکه ځوانانو ډلو نیول دی. بلخوا ګارډن ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله لیکلي چې افغانستان کې په 2014 کال کې تر بل هر کال ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره تیر کال 3,699 افغانان د تشدد په مختلفو پیښو کې ووجل شول. همداراز 6,749 کسان زخمیان شوي دي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې تیرو څه د پاسه لسو کلونو کې ټول 8,000 عام خلک د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې د ولسی خلکو د وژنې شمیرې لوړېدو وجه د افغان ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو زیاتېدل ښودل شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې 2% وژنې وسلوالو کړي او 14% د افغان حکومت د ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې 2% ولسی وګړي نړیوالو ځواکونو وژلې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکلي تر هغې وروسته چې افغان پوځ او پولیسو د خپل هیواد د امنیت د ساتلو ذمهوري اخیستي، وسلوالو جګړه ولسوالۍ وو او د هستوګنې ځایونو ته نږدې کړې ده چې له وجې یې د ولسي وګړو وژل کېدل هم ډېر شوي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگتن روس ته خبرداري ورکړی چې په اوکران کې د مداخله لپاره به نور بندیزونه پرې ولګول سي او ناتو بیا پر مسکو ژغ کړی دی چې خپل ځواکونه دی له اوکران وباسي. لویدوالو روسیې ته دغه غوښتنه ورسته تر هغه وکړل چې په اوکران کې روس په لوه بیلتون غوښتونکو تیر ورځ یو ستراتیژیک شار ونیوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګ راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن ماسکو ملامت کړ چې د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلو بیلتون غشتونکو لوري د چهارشنبه په ورځ د دیبال سیف د شار په نیولو کې د هغوی ملاتړ کړی دی او په دې ډول هغه اوربند به اهمیت ګڼلی دی چې نړیواله شاته ولاړ دی. سپینې ماڼۍ وویل ماسکو په مینسک کې د شوي اوربند په پلي کېدو کې پاتې راغلی، نو له دې خطر سره مخامخ شوی دی چې شایي نور بندیزونه پرې ولګول شي. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
ښکاره
ده چې موږ په دې باور یو چې دا ټولو خواوو ته مهمه ده چې تړون ته درناوی وکړي. دا هم یو مخ ښکاره ده چې روسیه د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په خپلو روسانو هم خپلې حقې شمنې نه دي پر ځای کړي چې د خبرو پر مهال یې کړې وي. په دې برخه کې د دوی ناکامي دوی د ډېر زیان له خطر سره مخامخ وي. دوی باید پوه شي چې نور ګامونه هم شته. د امریکا ترڅنګ ناتو هم روسانو ته خبرداري ورکړ چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ د لاس په سر شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیر ورځ د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په یوه غیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره ریګا ته ولاړ او هلته خبري اعلان ته وویل
all its forces from
زه پر روسي شخ کوم چې خپل ټول ځواکونه د اوکرين له ختی څخه وباسي د بلتون غشتون کول هر ډول ملاتړ څخه دی لاس واخلي د منسک د اوربند ترون ترناوي دی وکړي او کوم اخیس چې پر بلتون غشتون کول لري له هغه څخه دی استفاده وکړي څو هغوی هم اوربند ته غاړه کیشتي دیبالسف د روسي پلاوه بلتون غشتون کو د دوه مهمو مرکزونو دونیتسک او لوهانسک د شارونو ترمنس د اورګاډي د یو ځای کېدو ستراتیژیکه نقطه ده روسی پلاوه بلتون غشتون کو تیر ورس وروسته تر دې ادعا وکړه چې د دیبالسف بشپړ کنټرول ترلاسه کړي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو دا تایید کړه چې د یو پلان مخې پوجان له دې شاره استلیدي په کیف کې دفاعي چارواکو وویل چې 2495 اوکراینی پوجان له دیبالسف څخه تیر ورس ووتل بلتون غشتون کې وای چې دوی د دوشنبه په ورس پر دیبالسف بریټ وکړ او 300 اوکراینی عسکري اسیران کړل د اوکران چارواکو دا منلی ده چې یو شمیر پوځیان نیول شوي دي خو د هغوی د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت پر ورځ په سالورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سالور نیمو بجو
د یارانو مشال
او سمزو افغانستان ته د افغانستان حکومت د سولې لپاره په کابل کې سلا مشورې پیل کړې دي دا خبرې ورځ وروسته تر هغه شروع سوي چې په کابل کې د پاکستان لوی درستیز د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې اسلام آباد به هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو سي تر دې مخکې چې له کابل سره ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي دا چې کابل تر دې ژمنه وروسته څه ډول سلا مشورې پیل کړې دي احمد شیبر یې په اړه راپور ورکړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې له یو شمیر سیاستوالو سره د سولې په باره کې سلا مشورې پیل کړې دي په جمهوري ریاست کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل د سولې لپاره به د خبرو سلسله دوام وکړي او په راتلونکي کې به د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له استازو سره هم خبرې وشي د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي او د همدې لپاره ولسمشر له بیلابیل واخیسمنو کسانو سره سلا مشورې پیل کړې دي
د سولې لپاره اړزای تیز شوې دي او د نړۍ جمهور سفرونه چین ته یا پاکستان ته سعودي او اماراتو ته یا انخري په دې هین او ایران ته سفرونه کوي بل د پاکستان په موقف کې څه تغییر چې راغلی دی د ام سوالات پیدا کړی دي ام د افغانستان د خلکو سره څو امیدونه پیدا شوې دي چې پاکستان او افغانستان تر شریکا دلته د سولې او ثبات لپاره د امن لپاره کار وکړي نو دا به نتیجه ورکړي
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه تیر ورځ په ار کې لومړی لپخوانی ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل بیا یې یو شمیر قومي مشرانو سره سلا مشوره وکړه د جهادي ډلو لجنو مشانو سره خبرې وکړې چې په دې ډله کې له پیر سید احمد ګیدانی او اسماعیل خان سره وکتل ولسمشر د پارلمان له وی ډلې سره هم د سولې مسله وڅېړله کته هم د افغانستان حکومت د سولې په اړه سلام مشورې پیل کړې دي خو تر اوسه طالبانو ته د خبرو په اړه څه نه دی ویلي د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد وای چې د طالبانو په دریس کې د پخوا په پرتله نرمښت راخلی
یو ذهنیت چې اوس ایجاد شوی دی د سیمې د هیوادونو سره گاونډیانو سره یا جهانیانو سره یا دلته په ملي سطح هم چې یوازې جنگ د حل لاره نه ده باید مذاکرات وشي تفاهم وشي دغه ذهنیت په طالبانو کې هم یو څه د نرمښت پیدا کړی دی موږ په دې عقیده یو چې دا جنګونه هر څومره چلانی کیږي بیا به هم د دې حل
له طالبانو او نورو حکومت مخالفه وسلوالو سره چې په تیرو وختونو کې د سولې هڅې پیلې دي نو د بشري حقونو د یو شمیر ډلو له اندېښنو سره به ملګري کېدي چې داسې نه شي چې په تیرو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوي بریاوې د سولې قرباني شي تیره ورځ ولسمشر اشرف غني د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو له استازو سره هم سلا مشوره وکړه
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500
15,960 او 15,380 کلو هرت ساوری دلی شي.
او سم ساسو پام د ځانګړي اونیز خبرونی تاریخ پانی پر لورا ګرځوم. د تاریخ پانه نننی خبرونه کې د دوراني سلطنت په حق له معلومات ورکو چې په 1948 کال کې له احمد شاه ابدالي څخه پیلېږي او افغانستان اوسنی پاکستان د ایران او د منځنۍ اسیا ځینې سیمې د دې سلطنت برخې وي. په دغه دور کې کندهار، کابل او پېښور د پښتنو د سلطنت مرکزی ښارونه وو. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار خالد خان دی. نو راځي چورته غوړ سودا تاسو او دا د تاریخ پانه.
گران اوریدونکو، احمد شاه ابدالی چې پښتانه وته د مینې او د قدر په توګه احمد شاه بابا هم وای، د نوی افغانستان بانی او دورانی یا ابدالی دولت مشر او چې د سلطنت پولې د منځنۍ اسیا، د موجوده ایران ځینې برخې، موجوده پاکستان، کشمیر او د هندوستان دلی پورې رسیدلې وي، او د خلافت عثمانیه سلطنت وروسته د مسلمانانو د دویم لوی دولت بادشاه او نن د تاریخ پاڼه پروګرام کې زموږ موضوع د دورانی دور یا بچای دا چې د کال 1948 نه تر کال 1903 پورې، یعنی او یا کال دوام لرلو، د کال 1948 نه تر کال 1902 اویایم پورې، یعنی د احمد شاه ابدالی په جون د دغه سلطنت پلازمینه کندهار او بیا وروسته د تیمورشاه بچا په وخت کابل او پیښور د دورانی سلطنت د حکومت مرکزونه وو. د احمد شاه په وخت کې د دورانی دولت ډیر په لږه موده کې د خراسان تر کشمیر او دلی او بیا د امو د دریاب نه تر بحیره عرب یا د عرب سمندر پورې غزول او خو بیا د هغه د مرګ وروسته تیمورشاه او بیا د هغه د زامنو شاه زمان، محمود او شاه شجاع په وخت کې د خپل منځي جګړو په سبب او د درباري سازشونو لاندې دړې وړې شو. تاریخ پوه لیکوال او سیړنکار میر غلام محمد غبار په خپل کتاب چې اورنګزیب ارشاد یې د افغانستان د تاریخ په بهیر کې په پښتو ژباړه کړی ده، د احمد شاه ابدالي په حق لیکي چې هغه په کال 1928 کې د خپل پلار زمان خان د مړینې په کال هرات کې زیږیدل و، خو لکه څنګه چې د ده د پلار سیال محمد خان ابدالي د هرات حاکم وټاکل شو، د احمد شاه مور له خپل ماشوم سره د فراه ښار ته کډه وکړه. تر هغه وروسته په هرات او فراه کې د نادر شاه خراسانی د ښکېلاک تر وخته احمد شاه د خپل ورور ذوالفقار خان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی فعالیتونو کې برخه نه لرله. خو بیا چې کله د ایران بادشاه نادر شاه افشار په کال 1908 کې په کندهار قبضه وکړه، نو 22 کلن احمد خان د نادر شاه په دربار کې د یو معمولی نوکر په هیڅ خدمت پیل کړل، چې بیا وروسته د نادر شاه د ابدالي لښکر د فوز سپاسالار او د بادشاه نزدې سلاکار جوړ شو. په هندوستان د یلغار په وخت احمد شاه او د هغه افغان لښکر ډېر د مړانې کارونه وکړل، خو چې بیا کله نادر شاه افشار په خپله خیمه دننه د هغه ساتونکو یا ګارډ ووجلو، نو احمد شاه د خپل ملګرو سره واپس کندهار ته لاړو او په لار یې دغه یو پریکړه وکړه چې پښتانه به نور د پردو کامونو او هیوادونو په لښکر کې نه، بلکې ځان ته به یو دولت جوړوي. پېښور کې د بېنظیر وومن پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیا سلطانه چې په دورانی دورې د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي، د دغه وخت په حق له وایي.
کله چې هغه ختم شو او په پرشیا کې، یعنی کې خپلو کې جګړې شروع شوې، دا په مرګ باندې د اقتدار د پاره، نو احمد شاه بابا خپل وطن ته واپس د خپلو دستې سره واپس روان شو، او دا په لار باندې دی بیا دا سوچ وکړو چې ولې نه چې موږ افغانان روزې شو یو خپل ځان له، یعنی کې حکومت جوړ کړو.
غلام محمد غبار په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په بهیر کې وای، په کال 1928 د اکتوبر په میاشت د نادر آباد نظامی کلا په دننه د شیخ سر ودانه کې جوړه شوې یو جرګه چې په خبرو اترو نه ورځې دوام اومند، او هیڅ ډول پایلې ته ونه رسیدل، ځکه چې موضوع ډیره مهمه او هر مقتدر خان د سلطنت غوښتونکی و. په داسې حال کې چې سیالان خانان د بلګې په توګه نور محمد خان غلجی، محمد خان پوپل بلزه موسی خان اساکزه نصر الله خان نورزه او نورو یو بل ردول په دې جرګه کې یوازنه کس چې د ځان په اړه سنویل احمد خان ابدالی وو ځکه چې د هغه د قوم صدودیش میره د کمیت لمخې تر نورو کامونو لګوا سره د دې چې نکی یو وخت ارغستان د ابدالیانو رئیس او پلار د هرات د ابدالیانو د حکومت رئیس وو خو بیا تاریخ پوها او پیښور کې د عوامي نسل پارټي پخوانی سینیټر بشیر خان مټه چې په شیر شاه سوری باندې یو کتاب هم لیکل دی د دغه غونډې په حق لا وای
ما په یو کتاب کې ویل چې ورځ چرګت به وکړل هغه وجه زمونږه با بچی جوړ کو څنګه به جوړو په دې سلا کو سلا په دین راته چې څوک مشر کو نو دا یو ملنګ وا بدل تراته ګرځید به یو زر لا چون شو چې د عبدالو خانانو دا دورانی خو بیا ردن پس شو کنه مکی عبدالیانو ته ویل تاسو دلته څه کوي چې ټول راستاستی نو یو ته ویل چې ملنګ بابا بچا ګورو بچا ځان نه خو نو یو ته ویل چې تاسو پستر وړاندې یې چې بچا کو تاسو کې ناشته ده نو دا غرم ډ کې لاس کې اوناره ولې سب نه توکوي نو بس ټول په دا واده خیر وکړه
دا تاریخ کتابونه لیکي چې په کندهار او غزنی کې د غلجانو او د دورانیانو په منځ کې د مخکې ناشخړې او جنگونه کېدل او احمد شاه ابدالي چې کله د دورانی دولت رئیس شو نوړمبي برید یې په غزنی وکړو او د غلجانو عملداري ختم کړه او بیا روسیې کابل او نور د افغانستان وی خارونه خپل ولکه کې واخیستل او د افغانستان ټول قبیلی او قومونه په خپل مبارزه کې شامل کړل ډاکټر رضیا سلطان وای چې د دورانی دولت د پیاوړتیا لوی سبب د پښتنو یووالي د احمد شاه ابدالي مشرتابه او بیا په هندستان ایران او منځنی ایشیا کې د حکومتونو او قانونو په منځ کې شخړې وي
تاسو پته ده چې په دغه یو داسې یو ټایم دی په هغه کې کاغه مغولو نوم په ډیکلاین باندې یعنی زوال پذیر زوال پلا روان خاکه اواز کې دغه ایرانیانو یعنی کې دغه پرشیا وا هغه چې د زوال پذیرو د سنټرل ایشیا چې وته مونږ وایو د نورث اف افغانستان باندې چې کوم علاقې دي دا هم چې کوم دا ترکو منګول خلکو دي هم په زوال باندې
هغه زیاتوي چې د احمد شاه ابدالي په مشرۍ د دورانی دولت په لس کال دننه د خراسان تر دیلی پورې د بچای پولي غزولې وي
تقریبا اویا کالا دا غی چرکم دا دغه سلطنت او یا دا کوم بادشاہت دا پاتې شوی دی په افغانستان نه صرف افغانستان باندې بلکې دا اوس سنټرل ایشیا چې دا او دا اوس چې کوم ایران دی او نننه پاکستان او تر دیلی پوری چې کوم انډیا دا ټول دا غی د بادشاہت د لاندې و
احمد شاه ابدالی پړمبی ځل د اباسین پسین په کال 1928 کې پورې وته او د لاهور او پنجاب ټوله سیمه بغیر د مزاحمت نه فتح کړه او بیا د هغه وخت مغل بادشاہ ورته سند او د اباسین په غاړه ټوله سیمه په ولکه کې ورکړي چې مقصد یې د افغان لخر د دلی په لور نه راتلل او د قطبی هندستان د سیمه فتح کول وروسته د احمد شاه لخر د هرات په لور روان شو او د یو کال محاصره نه وروسته د نادر شاه د مسی شاهروخ نه په کال 1950 کې هرات قبضه کړو او افغان فوجونه په کال 1950 کې د ایران خارونه مشهد او نشاپور هم خپل ولکه کې واخیستل په دغه دوران کې په پنجاب کې سکان د افغان دولت خلاف روچسیو او په لاهور یې قبضه وکړه د احمد شاه فوجونه په کال 1950 او 1952 کې نه صرف لاهور خپل ولکه کې واخیستو بلکې کشمیر یې هم فتح کړو او بیا مر پرې واڅ اړخته د ازبک تاجک ترکمن او د شمالي افغانستان هزاره سیمه هم په خپل سلطنت کې ګډ کړي په دغه دوران کې بلوچستان هم د احمد شاه ابدالي د ځواکونو او دولت کې ځان ورګډ کړو په کال 1955 او 55 کې احمد شاه ابدالي د هندستان پایتخت دلی ته خپل فوجونه ورسول او هلته د مغول بادشاه محمد شاه سره د خپل ولی رستو واپس د کندهار په لور روان شو خو بیا د تاریخ کتابونه لیکي چې په واپس کې احمد شاه فوجونو په امرسر کې سیکانو مقدس زی گولڈن ٹیمپل یا مندر تالو یې د غواګانو په وینو سرکلو او د سیکانو ځنې مذهبي مشران یې وجل دا کوم په حق لچې تاریخ پوهان وای چې دا د احمد شاه ابدالي لوی سیاسي او عسکري غلطي وا. دا پانی پت د دریم جګړې چې په کال 1918 کې د افغانانو او مراټو په منځ کې تر سره شو، د افغانانو په ګټه پای ته ورسېدو، او تاریخ پوهان وای چې دا جنگ د هندستان ټول تاریخ بدل کړو، ځکه چې په دغه جنگ کې د مرهټیانو زور ختم شو او انګریزانو ته مکمل شو چې په ټول هندستان خپل اثر او عملداری مضبوط کړي. بشیر خان مټا د پانی پت د دغه شخړې په حق لا وایي.
هغه وخت کې یو شاولی الله قتالم متوي هغه دلی کې یو ولی اوسبرګو التا د مرهټو ډیر زبردست زور، نو هغه دته یو خواستو کسوال جواب وته کو چې راشه مونږ له زمو په ست سوریش، نو دغه په جواب کې د التلان د پانی پت په جنگ باندې د مرهټو سره د غټ جنگ شو، او غټ جنگ د پانی پت درې جنگونه شوې دي، یو د بابر او بل د اکبر خدا ډیر لوی جنگ کو دا پانی پت دریم جنگ چې د هندستان غ تاریخ بدل کو. دا هغه وخت و چې انګریزان رورو د جنوب نه راتلل، او مرهټیانو په دلی کې مرکزی حکومت هندوانو د زور جوړاو، نو داسې کېدی شي چې احمد شاه بابا نه وتلې نو د مرهټیانو زور به ډېر شي، او کېدی شي او د انګریزانو راغلی نه وي.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې احمد شاه ابدالي د خپل بادشاہی رستو د افغانستان دننه او ګیر چاپیره هیوادونو کې لس یلغارونه یا سفرونه کړو چې رستي دوه پکې ډېر کامیابی نو موندلې. هغه د 500 کالو په عمر په کندهار کې د یو ناروغۍ رستو وفات، او هم هلته په کال 1903 کې خورتا اوس پارل شو. احمد شاه ابدالي په خپل جون خپل دویم زوی تیمور شاه ولیعهد تاکلو چې د پلار د مرګ پس یې دورانی دولت واګي تر لاسه کړې، خو هغه ته په کندهار کې د خپل مشرور سلیمان خان سخر وزیر شاه ولی خان او نور ځای مشرانو ستونزې ولاړ کړې. نو ځکه تیمور شاه د کندهار په ځای د دورانی سلطنت پلازمینه کابل او بیا د ژمي په موسم کې پېښور وګرځوله. ډاکټر رضیا سلطانه د احمد شاه بابا سیاسي بصیرت، مشرتابه او جنگي صلاحیتونو په حق لوای چې هغه په لږ وخت کې د نادر شاه افشار دربار کې د یو معمولی نوکر نه د یو لوی سفاسالار چوکې ته ورسېدو، او بیا د بچا په حیثیت د افغانستان ټول کامونه او قبیلې یو کړل.
هغه صلاحیت چې د احمد شاه بابا کې هم، ځکه چې هغه ډیر وخت پورې د نادر شاه افشار سره ایز ا ملټری کمانډر کار کړو، نو یو خدای وو ټریننګ ډیر ښه شوی، بلی ګرومینګ هم ډیر ښه شوی، د لیډر په حیثیت هم دا ډیر خو، یعنی کې نه صرف خپل افغان قبیله کې بلکې په پرشیا کې او کنه ایون ځکه چې نه د شافشار هو خو د دلی د بچیانو خلاف هم جنګېدل او کنه.
دغه شان بشیر خان مټا وای چې احمد شاه ابدالي په شان سرلخ کران او مشران په پیړو کې یو ځل پیدا کیږي، او هغه یو پیدایشي لیډر او سپه سالار او
دغه د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر لوی زبردست ځلانده حیثیت لري. شاه بابا داسې یو شخصیت و چې بازی بای سیزونه او دا جوړ راشي دنیا ته. خوشحال خان بابا یو شعر دی، هغه وایي چې وی څوک په لست لست د مولا نه زده کړي سه، او څوک د مور په نس کې زده کړي اوسېږي حاله، یعنی جوړ راشي. نپولین چې لوی د فرانس لوی جنرل تیر شوی دی، هغه وایي چې کوم جنرلان د خورې جنرلان دي د ځمکې د سمندر دا جنرلان چې دي دوی خو سکلفلی دوی چل زده کوي، یو او دا د ځمکې جنرلان د خوشکې دا جوړ راغلی وي.
دغه شان ډاکټر رضیا سلطانه د احمد شاه ابدالي په حق لوای چې داغه نوړاندې پښتانه به د نورو قومونو او هیوادونو سره د جنگي فوجانو او لهکر په هیڅ جنگېدل، خو په لومړي ځل پښتنو د احمد شاه بابا په مشرۍ کې یو ځان سلطنت او دولت تر لاسه کړو چې دوی د نړۍ په کامونو کې یو واکمن کام وګرځول.
پښتنو ته یو سیاسي شعور ورکو، پښتنو ته یو نوم ورکو، پښتنو ته یو ملک ورکو، یو سلطنت ورکو، په تاریخ کې ولا ځای ورکو. اوس خو پښتانه ټیک ته یو کمیونټی وا، خو سکیټرډ وا، نو هغه سکیټرډ خلکو ته یو آئیډینټیټی ورکا.
دغه خبره بشیر خان مټا هم تکرار کوي او زیاتوي چې د نورو حملاورو یا بچیانو په نسبت احمد شاه چا د هندستان مسلمانانو سره مرستي او کومک کړو او هغه یې په دلی او لاهور کې د نورو قانونو او مذهبونو په مقابله دا مشرې پتخ کې نیولې او د خارون ته هیڅ نقصان نو رسولې
خو پښتنو خو د هندستان مسلمانانو سره خېګړې کړې ذکره او وطن یې ماته واپس پرې خو سوریم شو او واپس راغې او چې تیروم درل نه لوټ مارو کو تیمورم تلې دې په دلی کې قتل عام کړې دي او مرشا بابا ایس مچا بابا یو ازبرګ سره او یو انسان دوست سره نو هغه بیا واپس لا خپل وطن.
اوریدونکو د دورانی سلطنت یا دولت په حق لا زموږ د پروګرام لړۍ به دوام لري او راتلونکي به د احمدشاه ابدالي فرزند تیمورشاه او بیا د هغه د زامنو شاه زمان شاه محمود او شاه شجاع د وختونو په حق لا معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.